په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې وي. بلې خبرونه ته مو زه نوري اسنوري هرکلای کوم. په پیل کې لاندې خبرونه. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو د چارو وزارت وایي وروسته سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لار دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې کارکوونکي هڅه کوي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروسته سیلابونو کې د نورو زیانونو تر څنګ شاوخوا 140 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او 150 نور ټپیان دي. خو د دې ویر شته چې ښایي د مرژوبل شمېر تر دې زیات وي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وایي په نور روغتون کې بهرني متخصصین د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
دوشنبه او سه شنبه ورځ ده مونږ به ان شاء الله ستنام کیږي او د ناروغانو لپاره به ان شاء الله د عملیاتونو ورځ ټاکل کیږي. کوم ناروغان چې په مغه وخت باندې عملیات آماده وي ان شاء الله عملیاتونه به تر سره کیږي.
تر دې مخکې د سترګو د عملیاتو لپاره اکثره ناروغان بهر ته تلل او سلګونه ډالر به لګېدل. د امریکا په کنټاکي ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر شپږشتو ته پورته شوی دی. د کنټاکي والی اندی امبشر پرون په خپل ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې ممکن مرجوب لو شمیر له دې زیات شي. د دې ایالت په ختیځو سیمو کې تر سختو ورښتونو وروسته سیلابونه جاری شوي چې پکې په مرجوب لو سربیره دی والی په خبره سلګونه میلیون ډالر تاوان هم اوخته دی. لا هم د ژغورنې ټیمونه د ورکوشو خلکو په لټه کې دي. د اروپایي جام لپاره د خزینه او د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې دوه دیو په مقابل کې ماته ورکړه او دغه جام خپل کړ. د دې لوبې لپاره چې د انګلستان په ویمبلی استډیوم کې ترسره شو دومره نندارچیان ورغلي وو چې له دې مخکې دغه جام لپاره نو راټول شوي. انګلستان په دې بریا سره چې په ویمبلی استډیوم کې د لواتیا زره زیاتو مینوالو په مخ کې خپل کړ په یو نړیوال جام یا یورو جام کې د ډاډول لیوی بریا لپاره شپږ 50 کلن انتظار پای ته ورسو. او د شپږیز کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړی کې به د بوس ساتونکو او کابل بازانو ټیمونو ترمنځ لوبه وشي او دویمه لوبه کې ماسپخین د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونه یو بل سره سیالي کوي. شپږیز د افغانستان شلوریز تجارتي کرکټ سیالي دي چې اته لوبډلې پکې لوبيږي. که څه هم تېره اونۍ د کابل په کرکټ سټډیوم کې چاودنې ځینو خلکو ته مرجوب له واړوله، خو له دې سره سره ګڼ خلک لا هم د لوبو لیدو ته ورځي.
دا هغه پیښې نه وروسته ما هم نن دا تصمیم ونیو سره ډېر مصیبتونه چې پوهنتون کې امتحان هم لرم زه راغلم تر څو خپل لوبغاړي نږدې څخه وګورم الله یې تشویق کړم. دا یعنی د هغو خلکو په مخ باندې یوه درنګه څپېړه ده چې غواړي له موږ څخه دا خوشحالي واخلي.
د لوبو ته له هند او زیمبابوې دوه نړیوال مبصرین هم ورغلي او وایي هوډ لري د لوبو تر پایه په کابل کې پاتې شي. ازادي رادیو او ری اوړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت 16 فروری کې طالبان د نړیوال ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظر نه واوري. د طالبانو او ایراني پولیسو ځواکونو ترمنځ وروسته یو نښتو د نیمروز سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې یو این ډی پی مشر وایي د وړو کاروبارونو او په سیمه ییز کچه د ښځو او نارینهو له کاروبار په ملاتړ سره غواړي د افغانستان اقتصادي وضعیت وده وکړي.
UNDP has been working.
UNDP خپل هڅې پیل کړې چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي.
د غزنی د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي وروسته سیلابونو ورته ډیر زیانونه اړولي دي.
باندې توانونه دي چې د کرشتینو او غنمو خلکو غنمو له نه ښه تر اوسه پورې وګڼه نه کړي.
د غرض د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځانګړي درسي ساعت یو نوې خبرونه درته خبرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز دافر وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې له لوري د منل کېدو هیله لري باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او د افغانانو نظرونه واوري. آیان مکری به چې روانه اونۍ د شارز دافر په توګه دنده پای ته رسیږي دغه نوې څرګندونې داسې مهال کوي چې وخت د طالبانو د رسیدو نږدې کال په پوره کېدو دی، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد هم حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نور بل سفی الاسلام یکزی واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر د خپل کاري ماموریت د پای په درشل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بند ساتلو په تړاو د طالبانو له دریز او د راپور شوو بشري سرغړونو په اړه ژوره خواشیني ښودلې. شارج دافیر آیان مکری چې له تیر اګست په دوحه کې د افغانستان د ماموریت چارې پر غاړه درلودې، همدارس د یکشن بې ناوخته څو پر لپسې ټویټونو کې زیاته کړې چې که طالبان د نړیوالې ټولنې منل کېدل غواړي نو باید د افغانانو نظریات واوري او بشري حقونو ته درناوی وکړي. طالبانو د 2021 کال د اګست په نیمایي کې په افغانستان باندې واک ترلاسه کړ او له هغه راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې دي. د راپورونو په اساس د طالبانو حکومت له ځینو کمو برخو پرته اکثر ښځینه کارکوونکي هم په کور کې نیولي دي. د دوی ځواکونه همدارنګه د سلګونه پخوانیو نظامیانو په وژنه او تر اعدام کولو تورن شوي، هغه مسله چې د طالبانو چارواکو په وار وار رد کړي او ویلي دي دوی د عفو فرمان ته ژمن دي او په چا باندې کار نه لري. د ملګرو ملتونو او بشري حقونو څو مدافع سازمانونو بیا څو واره د افغانستان د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو په خپلو راپورونو کې جدي اندېښنې ښودلي. د افغانستان لپاره د امریکا شارج دافیر آیان مکری ویلي هیواد یې له افغانانو سره همکارۍ ته ژمن دی او له تېر اګست راهیسې 115 میلیون ډالره بشري مرسته ورسره کړې. هغه د امریکا د خزانې وزارت لخوا له افغانستان سره د کاروبار د اسانتیاو په هدف د عمومي جوازونو د صادرېدو یادونه هم کړې چې ورسره افغانستان ته د نغدو پیسو د استولو زمینه برابره شوې. مکری ویلي ځایناستې میرمن کیرن ډیکر دا او په راتلو به یې د افغانستان لپاره د امریکا همکاري او ژمنې ټکنۍ نه شي، بلکې د هغه په خبره د امریکا د هدفونو د خوندیتوب او د افغانانو د ملاتړ لپاره به میرمن ډیکر لا نه ستړي کېدونکې هڅې وکړي. ښاغلي مکری د خپلو ټوټونو په دوام ویلي موږ خپل کار ته ادامه ورکوو څو طالبان د خپلو ژمنو په وړاندې ځواب ویونکي پاتې شي، څو افغانستان یو ځل بیا د القاعدې او داعش د خراسان څانګې په ګډون د تراګرو په خوندي ځاله بدل نه شي. طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې د دوی ځواکونه د داعش د له منځه وړلو په هڅه کې دي او ادعا یې کړې چې داعش یا اسلامي دولت ډلې جنګیالي د دوی په وړاندې تاب نه شي راوړلی. خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو له هغې ډلې ایران او آخوا په منځنۍ آسیا کې ازبکستان او تاجکستان څو واره د اسلامي دولت ډلې او نورو توندلارو ډلو لکه د ازبکستان اسلامي غورځنګ د فعالیتونو په باب اندېښنه ښودلې. د ازبکستان او تاجکستان سرحدي سیمې څو واره د افغانستان له خاورې د راکټي بریدونو هدف هم ګرځېدلې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ نښتو د نیمروز د سرحدي سیمو خلک اندېښمن کړي. یکشنبه یعنی پرون تر ناوخته د نیمروز په کنګولس ولې کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ درنه جګړه روانه وه چې پکې ویل کېږي یو طالب ساتونکی وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. دواړو لورو یو بل تورن کړي دي چې جګړې ته لمن وهلې ده. صفي الله ستانکزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
درگیری طالب با ایران سر مرز درویشو
لسیمی د څو ساعتونو لپاره د جګړې د دوام راپورونه راغلل. کانګول سوالی له ایران سره په پوله پراته ده چې په درویشک سیمه کې طالب او ایرانی پوله ساتي. د راپورونو په اساس د ماښام تر 2 بجو په جنگ بوخت وو. طالبانو سیمې ته تازه دمی او اضافي ځواکونه واستول. د جګړې له کرښې څو ویډیوګانې په خواله رسنیو باندې لاس په لاس شوې. په یوې کې طالب پوله ساتي ښیي چې په ایراني لوري بریدونه کوي، په بله کې هم د راکټونو د لګیدو شیبې ښکاري. د جګړې له کرښې یو سیمهییز طالب قومندان ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د جګړې د شدت یادونه وکړه. هغه وویل نوم یې باید خپور نه شي ځکه له رسنیو سره د غږېدو اجازه نه لري.
جنګ شروع دی، زورور جنګ شروع دی، کمزوری جنګ نه دی. بس مجاهدین د نیمروز هم راځي، د غرول د خاص هم روان دی، خاص روان دی، راځي. دا سره خدای چې خدای به څوک چې اوس خو جنګ شروع دی، ایران هم دغه توپونه د دې توپونه استعمالوي.
د یک شنبه ورځې جګړه کې یو طالب عسکر د ایرانی پوله ساتو لخوا وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د نیمروز یوې امنیتي سرچینې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوم د نه اخیستلو په شرط طالب عسکرو ته د مرګ ژوبلې د وراوښتو خبره تایید کړه. د نیمروز په کانګ کې جګړه که څه هم ماښام ودرېدله، خو د سیمې خلک اندېښمن شول چې وضعیت څرنګلی دی. سعید د جګړې کرښې ته نږدې استوګن دی او ازادي راډیو ته یې هغه وخت پیغام رالېږلی و چې لا جګړه نه وه درېدلې. ایران ډی سي توپونه کاروي، د طالبانو ځواکونه هم روان دي. وضعیت په دې سیمه کې ډېر خرابه ده، یو سره جنگ روان دی. د هوان او 82 ملي متري توپونه غږونه راځي. ایران هم خپله پوله تړلې، دې خوا مسافر ولاړ دي او له هغې خوا هم څوک نه راپرېږدي. عباس هم د کانګ ولسوالۍ اوسېدونکی دی او وایي طالبان باید احتیاط وکړي، که نه د سیمې خلک به ډېر زیان وویني. د توپونه او ټانک د ډزو غږونه راځي. د شپې لپاره به ښایي وضعیت لا پسې خطرناک شي. دا طالبان باید له خپل توان سره زور ووهي. ایران خو توپ او ټانک ډېر لري. څلور دانې ډرون یې چې راپورته کړل، هر څه به له خاورو سره برابر کړي. د طالبانو د سرحدي ځواکونو مشر ابراهیم هیواد رسنیو ته ویلي، لومړی ډزې ایراني ځواکونو پیل کړي. اخوا د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین میر احمدي ویلي، د طالبانو ځواکونو په پارونکو اقداماتو لاس پورې کړ او په جواب کې ایرانی پوله ساتي لاس په کار شول. هغه طالب ځواکونه تورن کړي چې تر جګړې آن یو ورځې مخکې پارول کې اقدامات وکړل چې بالاخره د نښتې ته یې لار هواره کړه. میر احمدي ویلي، د ایراني ځواکونو لخوا جګړه کنټرول او درول شوې. ایران او افغانستان 900 کیلومتره ګډه پوله لري. دا یو کال تر ټولو زیات کړکېچونه د نیمروز ولایت په سرحدي سیمو کې رامنځته شوي چې اکثر یې عوامل په کرنیزو ځمکو باندې لانجې، اوبه یا د خلکو قاچاق بلل کېږي. د ایران او طالبانو پوله ساتي ځواکونه په نیمروز کې داسې وخت سره په نښته اخته شوي چې تېره اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان خبرداری ورکړ که د ایران د حقابې ستونزه هواره نه شي، په ټولو همکاریو به منفي اغېز پرې باسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي رادیو د سهار ته بجې او دولس د خېکېدونکو دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر عبدالله الدلداري د خلیج د همکاري سازمان د غړو هیوادونو ته ویلي چې اداره د افغانستان د اقتصادي بیارغونې لپاره کار کوي. هغه ویلي یو ان ډی پی د وړو کاروبارونو او په سیمه ییزه کچه د ښځو او نارینهوو له کاروبار په ملاتړ سره د افغانستان اقتصادي وضعیت د ودې په لټه کې دی. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د دفتر د استوګنې استازي عبدالله الدرداري خلیجي هیوادونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې له ستونزو او ننګونو سره سره دغه هیواد په نهیلي حالت کې نه دی. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اقتصادي بیرغونه هغه څه دي چې د دوی د کاري اجنډا په سر کې ځای لري. نوموړي د غونډې برخولو ته په خپل پیغام کې ویلي چې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره غواړي چې له دوی سره په ګډه کار وکړي او په خبره یې د یادو هیوادونو خصوصي مرستو ته اړتیا لري.
UNDP خپلې هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت بیرته ښه کړي. هغه هم د ټولنې د فعالیتونو د کچې د لوړولو، د کوچنیو کاروبارونو او د ښځو د سوداګریو نه په ملاتړ څو ډاډمن شو چې سیمه ییز جوړښت د اقتصادي بیارغونې لپاره اجازه ورکوي.
د یو ان ډی پی افغانستان څنګه د مشر دا خبرې پرون په یو ویډیوي پیغام کې د یاد ادارې پر ټویټر پاڼه خپور شو. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې په پیغام کې راغلی چې افغانستان د 2021 د کال د اګست له 15 راهیسې 200,000 دندې له لاسه ورکړي او افغانستان د 40% اقتصادي ځوړ شاهد دی. په افغانستان کې له کووید-19 ناروغۍ وروسته اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره ویل سوي چې د اګست له 15 مخکې د دغه هیواد اقتصادي رکود او 10% و. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې استازي عبدالله آل درداري په دې پیغام کې د خپلو خبرو په دوام ویلي چې تر 2013 میلادي کال پورې باید په افغانستان کې 12 میلیونه دندې پیدا سي څو بیرته هغه اقتصادي حالت ته دا هیواد ورسول سي چې په 2015 میلادي کال کې وو. هغه وخت افغانستان د کال میلیاردونه ډالره بهرنۍ مرسته ترلاسه کوله او د ګڼو خلکو یې په ملي او نړیوالو ادارو او مؤسسو کې کار کاوه.
وی بلیو دات ان د نیکست 3 years.
موږ باور لرو چې په دریو کلونو کې به د یوې چټکې ستراتیژۍ پر اساس 2 میلیونه افغان نارینه او ښځو ته د کار زمینه برابره کړو. موږ غواړو له تاسو سره په دې ستراتیژۍ کار وکړو. دا له ښکته نه مخ پورته ستراتیژي ده.
د دې تګلارې په اړه نور جزئیات تر اوسه نه دي ورکول شوي. د 2021 د کال د اګست په نیمایي کې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ. له هغه وخت راهیسې ګڼې بهرنۍ مرستې پر دې هیواد ودرېدې او د افغانستان بانک څخه باندې 9 میلیارده ډالر شتمني چې 1 میلیارد یې د امریکا متحده ایالاتونو او پاتې اروپا کې وه کنګل شوه. طالبانو د دې شتمنۍ کنګلتیا د اقتصادي وضعیت د خرابېدو یو لوی لامل وباله. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو حکومت لسګونه زره پخوانی کارکوونکي پر کور کښېنولي او پر ځای خپل کسان ګمارلی دي. له دې برخې هغه ښځې ډېرې زیانمنې سوې چې د کور د نفقې راوړلو مسؤلیت یې پر غاړه و.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
کابل خروله اعلان کړی چې خلک کولی شي له دې وروسته د خپلو ودانیو ساختماني چارې بیرته پیل کړي چې مخکې یې د خروله په امر اندرولې وې. خروله په د ودانیزو چارو کې د غزن په دې خطر راوستلې و چې غوښتلې د ودانیزو چارو لپاره قوانین او پړاوونه باندې لسره غور وکړي.
د طالبانو په مشرۍ کابل خروالی وای د غیداره د خرد معیاري پرختیا د کار درمستکولو او اقتصادي خوځښت درمستکولو لپاره غواړي. هغو کسانو ته چې غواړي لوړ پوړیزه ودانه جوړ کړي اسانتیاوي رامنځته کړي. د دې ادارې وایان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کسایی که فعلاً زمین دارند و میخوان ساختمان بسازند، بلند منزل بسازند، هغه کسان چې فعلاً زمکی لري او غواړي ساختمان او لوړ پوړی ودانۍ جوړې کړي په راحتۍ سره کولی شي کابل خاروالی ته راشي او د ملکیت له تثبیت پروسې وروسته که شرعي یا عرفي قواله ولري چې دا راځي ادارې دنده ده، له هغه وروسته کابل خاروالی ورته په 3 ورځو کې جواز ورکوي تر څو خپلې چارې پیل کړي. جواز میته کې نومې تلن کارشنه شروع.
ښاغلی بارکزی وایي هغه کسانو چې په مخکینی حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي کولای سي د هماغو جوازونو لمخې خپل چارو ته دوام ورکړي. نوموړی زیاتوي خو هغو کسانو چې په تیر حکومت کې جوازونه ترلاسه کړي خو سرغړونې کړي او د کابل ښاروالۍ د معیارونو لمخې خپل کارونه مخته نه دي وړي باید کابل ښاروالۍ ته ورسي او د څېړنې هیئت تر تعینېدو وروسته د تضمین پیسې ترې اخیستل کیږي او دا کسان د نوي قانون تر جوړېدو کولای سي خپل چارو ته دوام ورکړي. یو شمېر هغه کسان چې په ودانیزو چارو کې کار کوي له دې اقدام هرکلی کوي خو وایي چې اقتصادي ناورین او د ساختماني توکو د بیو لوړوالی هغه لاملونه دي که دوی ته جواز هم ورکړل سي نسي کولای په دې برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. له دې ډلې شکیب اکبري ازادي راډیو ته وویل
فعلاً خو مواد ساختماني تماماً اقتصاد بلند است او
فعلاً خو ساختماني توکي ټول ګران دي بسنه نه کوي چې څوک کار وکړي. پیرودونکی چې ساختماني توکي وپیري داسې څوک نشته کشته هم په ډېره کمه بیه یې پیري چې آر په هغه قیمت تمام شوي هم نه دي ځکه ساختماني توکي قیمت لري او کم واردات لري او په اوسنیو شرایطو کې ډېره ستونزمنه ده.
د ښاغلي اکبري خبره د ساختماني توکو د وارداتو کمیدل او د افغانستان د بانکي زیرمو کنګلېدل په دې برخه کې له مهمو ستونزو دي. د طالبانو په مشرۍ کابل ښاروالي په داسې حال کې د ساختماني چارو د دوام خبره کوي چې د ادارې څومره مخکې خلکو ته اعلان کړی و چې د ودانیزو چارو قوانینو د جوړولو او پړاوونو تر روښانه کېدو دي د خپلو تعمیرونو د جوړولو چارې دي وځنډوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې ورسته یو سیلابونو د غزنی ولایت او سیدونکو ته هم ډیر زیانونه رسولی دي. د غزنی یو شمیر اوسیدونکو وایي ورسته یو سیلابونو یې کښتونه ور خراب کړي، کورونه یې نړولي او په زرګونو څاروي ور وژلي دي. دوی دغه راز وایي د دې ویرل هم شته چې نور سیلابونه په سیمه کې راووزي. سیلاب ځپلي د طالبانو حکومت او له نړیوالو مرستندویو ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
دا غزنی ولایت مرکز ترڅنګ په دی کندړ قرباغ مکوور ګیلان او بند خوګیانی رشیدان ګیرو او ځینو نورو ولسوالیو کې د ورستیو سختو ورشتونو لامل د سیلابي اوبو قهرجنې څپې دغه قهرجنو څپو په دغه سیمو کې خلکو ته سخت زیان نه اړولې. په زرګونه جریبه کرنیز مځکی باغونه کورونه دکانونه او نور استوګنیز ځایونه یې خراب کړي او له منځه وړي دي. خو تر څنګ یې زرګونه څاروي او پسونو لمریزي برېښنایي ډبرې یا شمسۍ هم خرابې کړې دي. ونو او د انګورو تاکونو ته یې هم سخت زیانونه اړولي. شاوخوا 55 کلن عبدالقدیر د غزنی د یک ولسوالۍ د کندر کلي اوسېدونکی دی. نوموړی په خپله ولسوالۍ کې د سیلاونو د زیانونو په اړه کیسه کوي. دی وایي تر اوسه پورې سیلاونو د دوی په ولسوالۍ کې تر 1500 زیات کورونه نړولي او نور زیانونه یې هم اړولي دي.
دوکانونه نشته، پکې باسي نشته، کلاوې نشته، کورونه نشته، مالونه ترې لاندې شوي. وزوندې ساري مال غواړې یا مالونه یې وړو کور وسایل دغه شیان
دا یوازې ګیرو ولسوالۍ نه ده چې قهرجنو سیلاونو پکې سخت زیانونه اړولي دي. د قرباغ ولسوالۍ د ګرګاو کلي اوسېدونکی سید محمد هم په خپله ولسوالۍ کې د اوښتو زیانونو کیسه کوي. نوموړی وایي دلته هم خلکو په تیرو دوو ورځو کې د سیلاونو له امله زیات زیانونه ولیدل. دغه سیلاب ځپلي اوس د طالبانو له حکومت او نړیوالو خیریه موسسو څخه د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي اوس په داسې حال کې ژوند کوي چې کښتونه یې سیلابونو وړي او کورونه یې ورنړولې دي. خو په غزني کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه سیلاب ځپلو لپاره مرستې راټولې کړي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي سیمه ییزه اداره هڅه کوي چې له دغه سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. د ده په خبره د دوی د حکومت له لورې له دغه سیلاب ځپلو سره یوه اندازه لومړنۍ مرستې سوې هم دي، خو له نړیوالو غواړي چې هغوی هم خپلې مرستې ګړندی کړي.
تاوانونه زیات رسېدلي دي. له نړیوالو مرستندویو موسسو څخه غوښتنه ده چې غزني ته جدي پام وکوي او له دې سیلاب ځپلو خلکو سره مرسته وکوي. خلک ډېر تاوان شوي دي. ډېر خوشنوونکې شپه او خوشنوونکې ورځ ده. الله پاک دې مسلمانانو ته عوض ورکړي.
د غزنی ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سختو توپانی ورښتونو او د هغې له امله د زورورو سیلاونو لړۍ له څه باندې یوې میاشتې روانه ده. په دغه ځای کې دغه سیلاونو د مالي زیانونو تر څنګ وخت په وخت ډیری ځاني زیانونه هم اړولي دي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي. ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 6 41 01.
د ننګرهار ښاروالۍ چارواکي وایي د جلال آباد ښار په څلورو ناحیو کې د سړکونو د ترمیم چارې پرون پیل کړې. د دوی په خبره د کنډو کپر سړکونو د رغونې چارې به په شپږو میاشتو کې بشپړې شي او دغه راز وایي لګښت هم د ښاروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي. د جلال آباد ښار یو شمېر اوسېدونکي بیا د سړکونو ترمیم ته خوشحاله دي، خو له چارواکو غواړي چې د ترمیم چارې دې په معیاري بڼه ترسره شي. نور په دې راپور کې
د جلال آباد ښاروالۍ د تخنیکي او سکتوري چارو رئیس دوست محمد چردیوال
د سرکونو د ترمیم د چارو د پیل کېدو پر مهال خبریالانو ته وویل د سرکونو د ترمیم په چارو به نږدې 15 میلیونه افغانۍ لګښت د خروالۍ له عوایدو څخه ورکول کېږي. د ننګرهار اوسیدونکي هم خوښ دي چې له اوږده ځنډ وروسته د جلال آباد ښار په داخل کې د سرکونو تخریب شوي ځایونه رغول کیږي، خو له مسؤولو ادارو غواړي چې د سرکونو تخریب شوي ځایونه دې په ښه کیفیت سره ورغوي. دوه تنه نوید احمد او فرید خان وایي
مخکې چې دا ډېر خراب او خلک ډېر ستونزو سره مخ کله به ډېر پنچر او کله به یو څه کېده، اوس د ښاروالۍ نه ډېر خوشحاله او غواړو ترې نه چې ښه کیفیت سره دا سرکونه جوړ کړي
او دغه سرکونه جوړېږي، غواړو چې سم صحیح جوړ شي، په کوالټي جوړ شي، چې مخکېنۍ باندې خرابه دي بیا دیواري او د دانه او نور سرکونه چې کومي او خرابه دي باید هغه هم جوړ شي.
بل لور ته د یادې پروژې یو تن انجینر زبی الله بیا خلکو ته د سرکونو د داغنیونې پر مهال د کیفیت له اړخه ډاډ ورکوي. نوموړی وایي
ښاروالۍ لخوا په مختلفو ناحیو کې تخریب شوې ساحې جی پي ایس پینټونو باندې سروې شوي دي، د هماغې لایحې مطابق موږ خپل کارونه سرته رسوو او انشاءالله د کیفیت څخه به څومره ووایي چې کومه د ښاروالۍ لایحه یا پروپوزل تخنیکي هغه به شرکت په مکمل ډول باندې سرته رسوي.
خو د ننګرهار اوسیدونکي وایي پر سړکونو د ډیر وزن لرونکو موټرو تګ راتګ، پر پخو شوو سړکونو د دکاندارانو له لوري د دوامداره اوبو شیندل او د سړکونو د جوړېدو پر وخت د بې کیفیته موادو کارول هغه لاملونه دي چې لامل یې سړکونه تخریبیږي، خو ټینګار کوي چې باید مخنیوی یې وشي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجی او ووش دقیقې کیدونکې دی او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په واتس اپ شمیره کې مو راته پریښي دي.
بله السلام علیکم غلامات یم د هلمند څخه. په هلمند ولایت کې د کلایبوس او د لوی کاریاس په سیمه کې چې وروره د دبليو پی د خوا کوم سروې کې په شفاف ډول مطلق نه د ورور ګردنډي والی ده یا واسطه بازی ده، خوار او غریب سړی ته ولا که شی لا رسیش ولا چې نوکان مور سره وت انډیوال سړی که شی لا یزمږ ناراض وکاوري شی راکی
ورور د نمبر 3 چې افغانستان ته راځي د غریب غربت نور کول کیږي، دی په زیات ورته کارونه د کار زمينه برابر شي او په خپل ساحو کې د ورته کاری فرصتونه برابر شي، کارخانه د ورته جوړ شي ترڅو د غریب خلک کار وکړي او د خپل لاسو تناک فوایسته مندې یو 15 روپۍ کوټه ویسي او د مفت پیسې ډېرې خینه تمامېږي.
ما د هلمند ندالی د درس څخه زنګ درته ویل، نوم یې جان محمد دی. وروره د مرستې چې راځي د مرستې په صحیح ډول نه توضیح کیږي، یوازې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې واسطه ولري او یا د موسساتو سره په ارتباط کې. غریبان خلک په ټول کلي کې پاتېږي وروره.
د مرستې پورې علا چې شروع را دی زما په کور کې ماته دوه درې ماشومان د وینې سرطان پراته دي، تلسیمیا ورته وي او په خپل ځاني مریض او هیڅ د کار روزګار درک مې نشته دی. اور دا دومره مستندوی ادارې دي دا 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 د ورو کارونه ورکې دا خدي بد دي دا مونږ ته نه ملاويږي نه چاره کړی دی راته او نه زما کول لیدل او نه ورخې څوک او نه ما ترا کوي وروره. او دا مهرباني کولې چې زه پازر وخم دا بډې سخت حالات کې ودی کې ژوند کوم غواړم چې ما سره مرسته وشو چې نه کېږي ورو ایستبه نه بار کو توځو به نه خواته به نه کډ وړو زه مجبور یم چې بس دولګي څوک ماران نه چې خاورې خو دولګي سره وخت یې کوي سره دار او تور کول کې غټ خلکو ته کېږي او غریب ته نور کول کی. والسلام
په دا غیرا کې دا د ماسیسی راځي د ماسیسی
پر 300 کورو پر 500 کورو و دی لس نومان مشترک کړی وي، دا لس نومان وسی پر 500 کورو تقسیم کوي. نو دا د یرات ماسیسین دي چې نه پوهېږم کومه ماسیسه ده. نو دغه تا یو ورځ میلمه کړي وای چې دا ولې ته دی که یعنی دا مسلک کم ګړو ته معلوم دی هلته رئیسان.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دیش میرا را ته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي. په دې برخه کې د ازادي راډیو ځانګړي درسي ساعت یوه نوې خبرونه درته خبرو. خو په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو د چارو وزارت وایي وروسته سیلابونو ګڼ تاوانونه اړولي او دوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ او مرستو ته سترګې په لاره دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم ازادي راډیو ته وکړه او ویل کارکوونکي هڅه کوي په سیلاب ځپلو سیمو کې د نورو احتمالي سیلابونو د راوتلو د زیانونو مخنیوی وکړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي په د کابل په نور روغتون کې بهرني متخصصین به د سترګو 1500 وړیا عملیاتونه ترسره کړي. دا خبره د دې وزارت ویان شرفت زمان پر مخام ازادي راډیو ته وکړه او ویل چې د ناروغانو د سب چارې دوشنبه او سبا سشنبه پیلېږي. د امریکا په کنټکی ایالت کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر شپږشتو ته پورته شوی. د کنټکی والي پرون په خپله ټویټر پاڼه په یوه پیغام کې ویلي چې ممکن مرګ ژوبلو شمیر لا پسې لوړ شي. د اروپایي جام لپاره د ښځینهو د فوټبال ټیمونو ترمنځ سیالیو کې انګلستان پرون جرمني ته په اضافي وخت کې د دوه دیو په مقابل کې ماتې ورکړه او دغه جام یې خپل کړ. د شپږیزې کرکټ لوبو په دوام نن دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړۍ کې به د بو ساتونکو او کابل بازانو ټیمونو ترمنځ لوبه وشي او دویمه لوبه د هندوکش ستورو او مس عینک ټیمونو ترمنځ پلان شوی ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام، له ازادي راډیو څخه مو درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون واردی او د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او له ازادي راډیو خپرېږي. دوم ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو محلولونه ولوستل او خونکي راته ویل چې هر مواد د انحلال ځانګړي اندازه لري. په دې برخه کې خونکي د بیلګې په توګه په سړو او ګرمو اوبو کې د بورې او مالګې محلول ته اشاره وکړه. نن به خونکي موږ ته تعامل بیان کړي. لومړی به د تعامل لنډ تعریف راته بیان کړي او ورپسې به دا ولولو چې په کیمیا کې تعامل څنګه رامنځته کیږي او څو عنصره باید له یو بل سره تعامل وکړي چې درېمه کیمیاوي ماده ترلاسه شي. دا پوښتنې ښوونکی په نننی درس کې ځوابوي.
آیا پوهیږئ چې مالګه او یا بوره څنګه جوړیږي؟ آیا په کور کې پیرنی وخت پخه کړی دی؟ آیا د بدن درد په وخت کې دوا خوړلې ده؟ دا ټول ریاکشنونه یا تعاملونه تاسو په ورځني ژوند کې حتما کړی دی یا لیدلی مو دي. نو دا ټول په کیمیا کې به څه شي دي؟ کیمیاوي تعاملونه دي. تعامل وایي چې ده تعامل کار اجرا کېدلو ته وایي. یو کار په عمل کېدل عمل کول ته تعامل وایي. یو کار چې اجرا سو دې ته تعامل وایي. اوس نو تعریف یې په کیمیا کې څه ډول دی؟ په کیمیا کې یو عنصر د بل عنصر سره یو ځای کېدل، یو عنصر د یو مرکب څخه جلا کېدل، یو مرکب د بل مرکب سره یو ځای کېدل، دا ټول کیمیاوي تعامل په نامه یادیږي. یو شی د راواخسي بل شي ته جور واچوي، د یو شی څخه جلا بل شی راایسته کوي. دغه ګډوډیشن، جوړېدل، خرابېدل، سوځېدل، دا ټول چیزې دي کیمیاوي تعاملونه دي. مثال، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي دا چې سره یو ځای سي اوبه په لاس راځي. هایدروجن ګاز دي، اکسیجن ګاز دي، دا دواړه سره یو ځای کیږي، موږ ته چشمه لاس راکوي، اوبه په لاس راکوي. دا یو تعامل سو. سوډیم یو عنصر دي، کلورین یو عنصر دي، دواړه چې سره یو ځای سي سوډیم کلوراید په لاس راکوي. مالګه، مالګه یو تعامل سو. کیمیاوي معادلې، د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نښانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دي. کیمیاوي معادله به چیش ته وایي؟ د کیمیاوي تعاملونو ښودل په سمبولونو او نښانونو سره. مثال، هایدروجن او اکسیجن دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي چیش په لاس راځي، اوبه په لاس راځي. دا موږ په ویلي ډول وایو، په لنډ ډول یې څنګه لیکو؟ ایچ ټو پلس او ټو ګیوز اس، یا په لاس راکوي، ټو ایچ ټو او. دا غي کیمیاوي معادله ده. مثال، سوډیم او کلورین دوه عناصر دي چې سره یو ځای سي مالګه په لاس راکوي. دا دونه غټ خط د دې پر ځای چې دا دونه غټ خط لیکو، موږ لنډ ډول څنګه لیکو؟ ان اے معنی سوډیم او سی ایل معنی کلورین. ان اے پلس سی ایل، ټو سوډیم کلوراید په لاس راکوي. دا یو کیمیاوي معادله سوه، دا یو کیمیاوي معادله سوه. د تعامل ښودل په سمبولونو او نښانونو سره عبارت د کیمیاوي معادلې څخه دی. د کیمیاوي معادلې ښودنه، کیمیاوي معادله بېلابېلې برخې لري. دغه خواته یا د اوله برخې ته چې شوایي تعامل کوونکي ورته وایي ریاکټنټس، انګلیسي کې ریاکټنټ ورته وایي، او په پښتو کې تعامل کوونکي دغه مواد یو د بل سره تعامل کوي، کار اجرا کوي، په نتیجه کې تاسو چیش په لاس درکوي؟ حاصل په لاس درکوي. حاصل 2H2O معنی اوبه، اوبه یې په لاس درکړلې، دا ستا یو حاصل سو. دلته کار اجرا سو، د کار آخري نتیجه دلته په لاس راغله، او دا بیا د تعامل علامه ده چې دغه موږ ورته ښیو چې د دغه شیانو، دلته شاید ډېر شیان وي، دګره سره یو ځای کیږي کیږي کیږي، په ریاضي کې د مساوات علامه ده، په کیمیا کې بیا د تعامل علامه ده. یعنی دا خواته چې هر شی سره یو ځای سوي دي، هر شی چې کړي دي، په نتیجه کې تاته هر شی چې په لاس در کړي وي، دغه په مابینځ کې فرق د تعامل د علامې په واسطه ښودل کیږي. دغه پسې حاصل دي. حاصل بیا چې شته وایي نتیجه یا په لاس راغلي مواد. دا خواته چې هر شی سره یو ځای سو، وسوځل سو، جلا سو، جوړ سو، خراب سو، د دې ټولو حاصل به دا بغل ته معلومیږي. نو کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، یوه برخه یې تعامل کوونکي، یوه برخه یې تعامل علامه ده، او بله برخه یې حاصل دي. تعامل کوونکي کې مواد تعامل سره کوي، په تعامل علامه ښیي چې وروسته اخواته څه پیښ شوي دي، او حاصل موږ ته راښیي چې موږ آخري کم کم مواد په لاس راوړي دي. کیمیاوي معادله چې ده بېلابېلې برخې لري، دا ځل یې تاسې ولیکئ. دلته چیش راځي، دلته چیش راځي، دلته چیش راځي. کومو چیرې په یاد وي دستي به ولیکئ چې دا ځای کم شی و، هغه خو نه زه نه درته وایم، دا ځای کم شی و او دا ځای کم شی و. دا که چیرې ساس په یاد یې نو ورته ویلیکئ، او یا یې په کتابچه کې درسره نوټ کړئ. کومو چیرې جوابونه دا ډول وي، تاسې بالکل صحیح یاست، او د نن په درس مو ښه سم سره خلاص شوی.
خونکی د تعامل هغه درې پړاوونه موږ ته بیان کړل چې یو کیمیاوي تعامل کې رامنځته کیږي، او د تعامل په نتیجه کې یو نوی عنصر جوړیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلي کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو ل آزادۍ راغلی.
دا تم ټولګي زکونکو ته خراغلاس وایم. دا تم ټولګي په کیمیا کې خون کې تیره هفته یو لړ هغه قوانین تشریح کړل چې پرمټ یې موږ کولای شو د کیمیاوي معادلو ترمنځ توازن رامنځته کړو. نن به خون کې د بیولوژي او کیمیا ترمنځ یو مشترک درس موږ ته وړاندې کړي. دا موضوع فوتوسنتیسز یا زیایي ترکیب دی. نن به ولولو چې نباتات څنګه غذا ترلاسه کوي او د نباتاتو د غذا چمتو کېدو لپاره کومه کیمیاوي عملیه ترسره کیږي تر څو یو شین بوټی یا نبات خپل د اړتیا وړ انرژي او غذا واخلي. د دې جالبې موضوع په باب یادې پوښتنې په درس کې ځوابیږي.
آیا پوهیږې نبات غذا له کومه کوي؟ فوتوسنتیسس چې شته وایي زیایي ترکیب. زیایي ترکیب یوه خوراکي عملیه بلل کیږي چې په هغه کې د نباتاتو غذا خوراک د لمر او اوبو په وسیله پوره کیږي. نباتات د ودې او نمو لپاره لمر ته ضرورت لري، همدا ډول اوبو ته هم ضرورت لري چې په بدل کې موږ ته پاکه هوا، شیرینه میوه، ښایسته ګلان او دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نباتات که شیرې وده او نمو غواړي نو لمر ته ضرورت لري او په عین حال کې اوبو ته ضرورت لري. بیا په بدل کې موږ ته چې راکوي پاکه هوا راکوي، شیرینه میوه راکوي، ښایسته ګلان راکوي، دماغ آراموونکي خوشبویي راکوي. نو باید څه وسي؟ باید هڅه وسي تر څو نباتات ډېر وکرل سي، تر څو محیط هم ښایسته وي او هم هوا پاکه وي. د نباتاتو ډېرې ګټې شته، خو هر څومره چې موږ نبات کرلی سو باید وې کړو تر څو محیط مو ښایسته کړي او په عین حال کې هوا هم پاکه کړي. په زیایي ترکیب کې په کیمیاوي لحاظ د نبات غذایي پروسه په لاندې ډول ده: کاربن ډای اکسایډ چې هغه په هوا کې دی، جمع اوبه چې هغه موږ د برمې د لارې یا د ولیې د لارې ورکوو، دا دواړه سره یو ځای کیږي. لایټ یا نور دا د لمر رڼا ده. دا درې شیان چې سره یو ځای سي، دغه شیان چې نبات ته ورکول سي، هغه وخت موږ ته نبات کند یا خواږه شیان چې هغه موږ میوه بولو هغه په لاس راځي، او اکسیجن چې موږ هر وخت وایو چې نباتات ډېر وکړي تر څو هوا پاکه سي، هغه څه چې دی اکسیجن مشترک کوي. نو نبات د ورځې اکسیجن خارجوي، کاربن ډای اکسایډ ځان ته کشوي. انسان د ورځې اکسیجن ځان ته کشوي، کاربن ډای اکسایډ هوا تور کوي. دا کاربن ډای اکسایډ ټول نبات کشوي، په بدل کې موږ ته چشره کوي اکسیجن. د انسان ضرورت اکسیجن ته دی، د نبات ضرورت کاربن ډای اکسایډ ته دی. بیا په سرازو کیمیاوي سره یا فرټیلایزر، اخو لمر رڼا او اوبه او په عین حال کې دا به کیمیاوي سرې دي. آیا پوهیږي نبات څه ډول وده کوي؟ آیا د میوه او سبو ژر پخېدل مو لیدلي دي؟ دا به ټوله د کیمیاوي سرې کومک دي ورسره. پوهیږي چې نباتات د انسانانو حیوانات د خوراک بنسټیزه سرچینه ده. نباتات د خپل ودې او نمو لپاره د انسانانو او حیواناتو غونډې غذا ته اړتیا لري. نباتات د خپلې غذا یوه بنسټیزه برخه له ځمکې څخه اخلي. د دې لپاره چې نباتات خپله وده په عادي ډول سرته ورسوي، لازمه ده چې په کال کې د نباتات د اړتیا وړ یوه اندازه ضروري مواد په مځکه کې ورزیات کړو چې د سرې په نامه یادیږي یا د سرې په نوم یې یادوي. سرې کیدای شي چې طبیعي وي او یا مصنوعي وي یا په کمپنۍ یا کارخانو کې جوړ وي. په دې ځای کې لازمه ده چې د نباتات د ضروري عنصرونو سره آشنا شي. نو کیمیاوي سره کم مواد دي؟ هغه مواد دي چې نبات ته نور هم ورکول کیږي تر څو د مځکې حاصلات دو چنده درې چنده سي او ښه وده وکړي. عنصر د نبات په وده او نمو کې د هغه غذې، دغه عنصر چې په مځکه کې اکثره وخت کاریږي، نایتروجن، پوټاشیم، فاسفورس، په زراعتي اصطلاح د دې نوم ان پی کې دي. ان پی کې په بازارو کې خرڅیږي. نایتروجن د کلوروفیل، امینو اسیدونو او پروټینونو په ترکیب کې شامل دی او د نباتاتو تنو او پاڼو په ودې او نمو کې زیاته برخه لري. نایتروجن د نبات چشور ښایسته یا سموي، تنې او پاڼې. که چیرې د موادو نایتروجن پوره وي، تنه او پاڼه به ښه وده وکړي. پوټاشیم بیا د نباتاتو په وده او نمو کې د نشایستې، کندونو، پنبې او کتان د رشتو په زیاتوالي کې برخه لري. د نباتي ناروغیو مخنیوی او د نایتروجن زیاتوالي منفي اغیزې راټیټوي. اوس نو پوتاشیم بیا په دې لیږي که چیرې نایتروجن پکښې ډېر وي، شاید مرض یې خراب کړي. نو د هغه د مرض خرابۍ د مخنیوي لپاره پوتاشیم ورلیږي تر څو د نایتروجن منفي اغیزې راکمې کړي او په عین حال کې میوه، کندونه او دغه ټول شیان ښه پخوي. بل بیا فاسفورس دی. فاسفورس د نباتاتو، میوه او دانو د ودې، نمو او جوړښت په عملیو کې چټکتیا راولي. فاسفورس به چیش کوي؟ میوه او دانه واده نمو او جوړښت چټکوي تیزوي چې مشتاز لیدلې ځینې وخت میوه بغلته کوچني کوچني شان راچوي چې هغه به میوه ښه پخه کړي یعنی که میوه په یوه میاشت کې پخیږي دوی کوشش کوي چې دغه وخت یې درې هفتې یا دوه هفتو ته راولي. د سرو ډولونه سری په دوه ډوله ویشل شوي دي، یو عضوي سری دي او بل غیر عضوي سری دي. عضوي سری په دې سرو کې حیواني فاضله مواد، د غذایي مواد، د صنایعو پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې د نباتاتو ښخ شوي پاڼې او تنین شامل دي. همدارنګه د یوریا سره چې په صنعت کې تولیدیږي له مهمو عضوي سرو څخه د که په لنډه توګه ووایو د ژوندي موجوداتو مربوط شیانو څخه لاسته راځي. عضوي یعنی حیاتي، او په حیاتي کې نو د ژوندي موجوداتو غذایي مواد، د صنایعو څخه پاتې شونې، نارسېدلي سکاره، په خاوره کې نباتات ښخ شوي پاڼې او تنې، دا ټوله پکې شامل دي. په کلیوال ژوند کې اکثره د غوا امبار ورکوي او یا د انسانانو امبارونه ورکوي. دا ټوله چیز چې دا عضوي سری دي. غیر عضوي سری بیا په کارخانو او فابریکو کې د کیمیا پوهانو په مرسته جوړیږي. غیر عضوي سری په طبیعت کې هم یو اندازه پیدا کیږي، په طبیعت کې هم پیدا کیږي، خو اکثره په کارخانو او فابریکو کې جوړیږي. کوم چیر په بازار کې لیدلې سپین امبار، تور امبار، دا ټوله چیز سری یا کود کیمیاوي موجود ته وایو چې هغه فاسفورس لرونکي، پوټاشیم لرونکي، نایتروجن لرونکي دغه رقم فارمولاوې دي. دا نو عضوي سری او غیر عضوي سری وي چې موږ نن وویل.
په درس کې مو دا ولوستل چې د لمر له وړانګو څخه د انرژۍ او غذا د اخیستو تر څنګ نباتات له ځمکې څخه هم د ریښې په واسطه ځینې ګټور مواد جذبوي، او دا مواد بیا د ونې د ودې تر څنګ د هغه پر حاصل هم خورا ډیر اغیز لري.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سې شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
او سم د 9 ټولګي د کیمیا واردی. د 9 ټولګي په کیمیا کې نن اروماتیک هایدروکاربونونه لولو. په دې برخه کې به ولولو چې په اروماتیک هایدروکاربونونو کې کوم ډول کاربونونه شامل دي، خصوصیات یې څه دي، او د استفادې په صورت کې به انسان ته ګټې او زیانونه کوم وي.
اروماتیک مرکبونه نوم له لاتیني کلمې اروما، شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دی. دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري. بنزین لومړنی اروماتیک مرکب دی. بنزین بډاسونه زهري دي. د ځیګر او پښتورګو د سرطاني ناروغیو سبب ګرځي. ځینې اروماتیک مرکبونه چې په تنباکو کې شته د سرطاني ناروغۍ سبب کیږي یا ګرځي. یو شمیر اروماتیک مرکبونه چې ډیر اهمیت لري ځکه چې دا د دوا جوړولو، رنګ جوړولو، نساجي په صنعت کې ترې کار اخیستل کیږي، لکه اسپرین چې د دردونو د آرامتیا لپاره، او ټیټرا سکلین چې د انټي بیوټیک په ډول استعمالیږي. اروماتیک هایدروکاربونونه مو ویل چې د اروما یا شبو یا اتری بوی څخه اخیستل شوی دي، او دا مرکبونه ډول ډول بویونه لري، هم تاوان لري او هم یو ډول دوا جوړول، رنګ جوړولو کې هم کار ځینې اخیستل کیږي. دغه څخه یو بنزین دی، یو بیرنګ زهري مایع ماده ده چې مخصوص بوی لري، په 80 ډیګري سانتیګریډ کې په ایشېدو راځي. په عضوي محلولونو لکه ایتر، الکول، اسیټون، اسیټیک اسید کې په ښه توګه حل کیږي. همدارنګه بنزین د عضوي مرکبونو لپاره یو ښه محلل دی، او د شحمیاتو، ربړ، آیډین او سلفورو د حلولو لپاره په کار وړل کیږي. د ټوله د بنزین په اړه معلومات وه. بنزین د هوا د اکسیجن په شتون کې د کاربن د اټومونو د زیاتوالي له کبله په ژړ لوګي لرونکي لمبه باندې سوزي. بنزین یو ډول تیل هم ورته وایو. هغه څه ډول لمبه ده؟ ژړ لمبه کې یو دود کې 2 6 6 5 15 O2 یا 15 O2 12 کاربن اکساید 6 H2+ انرژي یا تودوخه په لاس راکوي. د بنزینو ځینې مشتقات فرمولونه او نمونه په لاندې ډول دا اروماتیک مرکبات چې په هغه کې د بنزویک اسید دی چې اسید لري، بنزایل الډیهایډ دی CHO لري، او بنزایل الکول چې فینول ورته وایي دا هم یو بل مرکب دی. بنزین چې دی په 30 ډیګري سنتیګریډ کې شول کیږي، فارمولا یې سی شپږ ایچ شپږ ده. بیا نفتالین دی، دا هم په ارومټیک هایدروکاربون کې راځي. نفتالین هغه مرکب دی چې فارمول یې د بنزین د دوو کړیو له یوځای کېدو څخه داسې جوړ شوی دی چې د دواړو کړیو ترمنځ یوه ګډه زوله موجوده ده. مالیکولي فارمولا او ساختماني فارمول یې په لاندې ډول دي. مالیکولي فارمول یې څه دی؟ سی لس ایچ اته، او ساختماني شکل یې د دوو بنزینونو سره یوځای شوی دی. په مابینځ کې دوه کاربونونو یو دانه ډبل بونډ جوړ کړی دی او دوه بنزینونه سره یوځای شوي دي. بنزینونه سی لس او هایدروجنونه څو دانې دي؟ اته دانې دي. نفتالین د ډبرو سکارو له پرله پسې تکتیر څخه د سپین رنګ کریسټلونو په بڼه منځته راځي چې یو خاص بوی لري. د ویل کېدو ټکی اتیا ډیګري، ایشېدو ټکی یې 238 ډیګري، او په اسانۍ سره په غاز بدلیږي. دا مرکب د کویلاروا له منځه وړي او په تشنابونو کې د بد بوی د لرې کولو لپاره هم استعمالیږي. نفتالین عموما د بوی د ایسته کولو لپاره په تشنابو، په دوشیانو او هغه ځایونو کې چې هوټلونو غوندې تګ راتګ ډېر وي، په هغه ځایو کې په دوشي کې استعمالیږي. د ارومټیک هایدروکاربونو څخه وروسته راځو الکول ته. الکولونه د هایدروکاربونونو هغه اکسیجني مشتقات چې د یو یا څو اټومو هایدروجنونو د هایدروکسیل له یو یا څو ګروپونو په واسطه تعویض شوي دي. په دې مرکبونو کې او ایچ ګروپ د الکولونو وظیفوي ګروپ دی. عمومي فارمول یې آر او ایچ دی، او میتانول یې تر ټولو لومړنی مرکب دی. الکول په عام اصطلاح چې موږ شراب بولو، دا هم الکولونه دي. او ایچ ګروپ په ځان کې لري. میتانول تر ټولو کوچنی دی، د میتان څخه راایستل شوی دی. میتان دی کله چې سو بور واچوي میتانول ځین جوړیږي. میتانول الکول دی، میتان د الکانو کورنۍ غاز دی. ایتالین ګلایکول دا به د الکول یو بل ډول مرکب دی. یو دوه قیمت الکول دی. انټي فریز یا انجماد ضد ماده په توګه په نکلیه وسایتو کې کارول کیږي. دا ماده یو بې بویه ماده ده، په مایع حالت کې پیدا کیږي، په اوبو کې حل کیږي. محلول یې د اوبو د انجماد ټکی ټیټ راولي. انټي فریز کومه ماده ده؟ دا د موټرانو رادیټر ته رولیږي. بیا د موټرانو رادیټر په ژمي کې د ډیر یخېدو او په دوبي کې د ډیر ګرمېدو څخه ساتي. هغه کومه مواد دي؟ ایتالین ګلایکول دي. ګلیسرین چې یو درې قیمت الکول دي، ټینګه او بیرنګه مایع ده. خوږ خوند لري، په اوبو کې حل کیږي. د ګلیسرین څخه د انټي فریز مادې د پوستکي ملهم، د چاپ، د رنګونو په جوړولو کې هم ګټه اخیستل کیږي. ګلیسرین خو شته اسپیژنو په دواخانو کې شته. کله چې لاسونه مو چاکسي یا وچاو دي، هغه مال موږ استعمالو. ایتانول یا ایتایل الکول چې موږ وایو، دا یو روښانه مایع ماده ده. تیز ځانګړی بوی لري. د ایشېدو ټکی د سنتیګریډ 88 درجې دي. له هغه حبوباتو نه شایسته او کندي موادو لکه انګورو څخه لاسته راوړي، نو ځکه ورته د حبوباتو الکول هم وایي. ایتالین ګلایکول د حبوباتو څخه لاس راځي، نو د حبوباتو الکول په نامه یادیږي. ایتایل الکول د کندي موادو د شیرې څخه زایمیز په نامه یو کټلیسټي انزایم د عمل په غیزو له لاندې معادلې سره سم لاسته راځي. ګلوکوز دی، دا ته زایمیز ورچی، دا هغه څخه ایتانول جوړوي او کاربن ډای اکساید په لاسته راځي. دا ډیر مشهور الکول دی، په اترو، په رادیټرو، په موټرانو او په ډیرو شیانو کې استعمالیږي. د بې اضافي معلوماتي د پینول په اړه، پینول خالص پینول یو جامد بلوري بیرنګ ماده ده. که چیرې فینول د یو څه وخت لپاره د هوا، اکسیجن او رڼا په مقابل کې کیښودل شي، بنفش رنګ ځانته غوره کوي. فینول زهري او ضد عفونی بوی لري. په طبابت کې ترې کار اخیستل کیږي. زهري بوی لري، ضد عفونی دي. ضد عفونی چې د میکروب ضد دي او په طبابت کې د دې څخه کار اخلي.
د اروماتیک هایدروکاربونونو په دوام مو د الکولونو ځینې ډولونه هم ولوستل. دا مو واورېدل چې اکثرا الکول له نباتي بوټو جوړیږي او د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې په یو عنصر بدلیږي چې ځینې دغه عنصرونه مفید او ځینې بیا مضر وي.
پام وکړئ، د پښتو خپرونې مهال ویش ته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته ښوونځي بدیل نه دی، او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي راډیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنوز دکونکو، درسی ساعت تا د نن ورځې بیل شوی وخت هم دومره و. راتلونکي خبرونه مو په خدای سپارم. ښه وخت.
که تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا ستاسو د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
قربانا جانان جانان شے دام دعا دچی ودان شے کابل تمام آیا چوران شے دے چورانی کی زمازڑ ور سرچوینا دے چورانی کی زمازڑ ور سرچوینا باران کوئی باران چل دچان باران وری گی دل تشپکا اول چلم رات تازہ کا بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں بیا بکسی دستڑی جوندر تکو ماں وہی باران
مسافرو ستیریگی ظلم نرے نرے خوگی تا پا زمانہ اوگی لگی زمادہ کور پا خلقو نرسیلا سنا زمادہ کور پا خلقو نرسیلا سنا کوئی بارا باران باران ہوئی گی ماں تا یاد وی تا یاد وی زما دزڑا ٹکور تکوری سویلے نشی رور تکوری لیون کتا پور تکوری دکلی مین سدش پیلے آواز را دینا دکلی مین سدش پیلے آواز را